نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. سورة القدر دا مكي سورة تي زين خلقواي چي مدني دي نو پا دي كي اختلاف دي ځکه چې د دې انداز د مدني صورتونو سره ملاویږي، لیکن زیاته راجحه خبره دا ده چې دا مکی صورت دی. او سبحان الله، په دې صورت کې د لیلۃ القدر ذکر دی، او بیا هغه خبره چې لیلۃ القدر چې په کومه میاشت کې دی، نو موږ هم په هغه میاشت کې داخل شوي یو، او نږدې ده چې انشاءالله موږ به هغه بیا مومو. د الله تعالی نه دعا کوو چې الله تعالی دې زموږ لیلۃ القدر نصیب کړي، او د دې عبادت دې الله تعالی زموږ په نصیب کې واچوي، آمین یا رب العالمین. د ابن عباس رضی الله عنه او حضرت عائشه رضی الله عنها نه روایت دی چې دا سورت په مکه کې نازل شوی و، او په اولنی آیت کې ابن عباس رضی الله عنه فرمایلی دی چې طول قرآن مجید درب العزت ده طرفنا پا لیلة القدر کی نازل شوه ده، او دا پا آسمانی دنیا کی پا بیت العزت کی که خوده شو. بیا جبرائیل علیه السلام دا پا نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم باندی پا غار حرا کی نازل کرو، او دا بندیانو دا سوالونو جوابونا او دا هغوی دا اعمال متعلق آیتونی نازل کرل، یعنی د لوح محفوظ نه په آسمانی دنیا باندې نازل شو، او هغه په دې لیلۃ القدر کې نازل شوی دی. او په لیلۃ القدر کې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د وحی نازلې دل شروع شوی وو. نو د لوح محفوظ نه په آسمانی دنیا باندې نازلې دل هم په دې میاشت کې شروع شوی وو. اوس ګورو دا صورت ان بشکمون، دلته د مونږ لفظ ولی راغلی دی. ډیر ځله په قرآن پاک کې د جمع صیغه استعمال کړي ده الله تعالی د خپل ځان لپاره، لکه څنګه چې انا اعطیناک الکوثر، نو د جمع دا صیغه د عظمت لپاره وي، د جلالت شان لپاره وي. مونږ نازل کړو ده فی لیلۃ القدر، په لیلۃ القدر کې فانزلناه کی چې د هو زمیر دی، نو دا سو طرف ته ځي چې کومه خبره مخکې شوې ده، مثلا د قرآن خبره مخکې شوې ده، نو د هغې نه پس بیا د هغې دپاره ضمیر استعمالیږي. لکه که زه وایم چې هغه جینۍ ډېره نیکه ده او هغې روجې نیولې دي، نو هغه به موږ هله استعمالوو چې کله موږ مخکې د هغې ذکر وکړو. دلته مخکې د قرآن ذکر شته دی نه، انزلناه، نو د هو ضمیر به کوم خوازي، د دې نه مخکې خبره پکار ده. لیکن دا خبره دومره انډرسټوډ ده، پوهېدو والا ده، یعنی ظاهره ده د ټولو په مخ کې چې په دې کې ضروري هم نه ده چې دا خبره منشن شي چې اوله د قرآن خبره پکار ده، نو بیا به د هو خبره راځي. پوه شوي؟ یعنی دا خبره دومره واضحه ده. دویمه دا چې په دې کې علما یو بله ډېره ښکلې نقطه بیان کړې ده چې څوک ډېر عزت والوي، شرف والوي، نو هغوی ته خلک جناب وغیره وایي. داسې وایي که نه، نو د هغوی نوم نه شي اغستې. هم دغه شان دلته د قرآن پاک دومره عزت دی چې د دې نوم نه دی اغستی شوی، انزلناه ویلی شوی دی، موږ دا نازل کړو. حالانکه دا جبرائیل علیه السلام را وړی و، لیکن الله تعالی د دې نسبت خپل طرف ته وکړو چې دا مونږ نازل کړو. الله تعالی د خپل ځان سره دا قرآن کنیکټ کړو او د دې نه هم د قرآن پاک د عظمت پته چلیږي چې الله تعالی دې له څومره اهمیت ورکړو چې دا د الله تعالی کلام دی. شاید چې تاسو ته په خپل ژوند کې دا دومره اهم نه ښکاري، لیکن سبحان الله، د دې لپاره الله تعالی هغه شپه چوز کړه چې هغه عظمت والا شپه ده، قدر والا شپه ده. فرمایلی دی: وما ادراك ما ليله القدر. تاسو ته څه پته ده چې ليله القدر څه دی، څنګه ده هغه شپه؟ ښه، اوس د قدر معنی څه ده؟ لیل خو تاسو پیژنئ چې شپې ته وایي، او قدر څه ته وایي؟ یو خو هغه قدر دی چې موږ یې په خپله ژبه کې استعمالو، لکه موږ چې وایو چې قدر او قیمت. داسې ده که نه؟ یعنی ډیر اوچت شان والا شپه، داسې شپه چې د هغې عظمت ډیر زیات دی، هغه شپه. لکه چې راځي: وما قدر الله حق قدره. تاسو د الله تعالی قدر نه دی پیژندلی لکه څنګه چې پیژندل پکار وي. نو دا شپه په خیر کې، په برکت کې، د مغفرت په نازلېدو کې ډېره قدر واله ده، او ځکه دې ته لیلة المبارکه هم ویلی شي. دا دومره قدر واله او مبارکه شپه ده. په سورة الدخان کې راځي: حامیم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة. موږ دا نازل کړی دی په ليلة المباركة کې. دا د برکت شپه ده، نو دلته د القدر دا معنی ده. او دې ته ليلة القدر ولي ویلی شوی دی؟ د قدر معنی دا هم ده لکه تقدیر: خلق كل شيء فقدره تقديرا. او د تقدیر یوه معنی ده اندازه. نو الله تعالی په دې شپه کې، په راتلونکي کال کې چې څه کېدو واله دي، نو هغه فرشتو ته حواله کوي، هغه احکامات چې هغوی به دا په ټول کال کې امپلیمنټ کوي، یعنی هغوی به کوي. مثلا څو حالات چې را روان دي، څو حادثات چې را روان دي، په یو قوم باندې عروج را روان دی یا زوال، یعنی چې یو قوم به اوچتیږي یا راغورځیږي، څومره خلک به مري، څومره به پیدا کیږي، خلکو له به څومره رزق ورکړی کیږي، او دغه شان نور ډېر تدبیرونه چې کوم ځای به باران کیږي، کوم ځای به طوفان یا ټورنیډوز راځي. نو دا هر څو فرشتو ته حواله شي. ایون د دې پورې راغلی دي چې څوک به حج کوي په دې کال کې، د هغوی نمونه ولیکلی شي. نو دا د تقدیر شپه ده. او د قدر دریمه معنا تنګي هم راځي. په سورة الطلاق کې دي: ومن قدر عليه رزقه. چې د چا رزق موږ په هغو باندې کم کړو، نو که د قدر معنا تنګي واغستی شي، په سورة الفجر کې هم راځي: واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. نو که قدر د تنګۍ په معنا کې واغستی شي، نو بیا یې څه معنا جوړیږي؟ بیا ډېره ښکلي معنی جوړیږي چې دا شپه ډېره د تنګۍ شپه ده. په دې کې دومره فرشتې نازلیږي، دومره فرشتې چې ځمکه تنګه شي. لکه که تاسو په حج کې کتلی وي، نو تاسو ته څه ښکاري؟ لکه چې ځمکه تنګه شوې وي، دومره ګڼه وي، او داسې ښکاري چې ځمکه تنګه شوې ده. نو خلک واړو واړو قدمونه اخلي. په ليلة القدر کې دومره فرشتې وي په ځمکه، او ظاهره ده مونږ خو هغوی نشو امیجن کولی، یعنی تصور کولی، ځکه چې هغه خو یو بل مخلوق دی چې ځمکه د هغوی دپاره تنګه شي. دومره فرشتې نازلیږي، سبحان الله. نو دا دومره لویه منزلت والا شپه ده. بعضي علما وایي چې قرآن پاک په دې شپه کې نازل شو ځکه چې دې شپې ډېر قدر او مقام دی، او بعضي دا وایي چې نه، د دې قدر او مقام د پخوانه دی. قرآن مجید الله تعالی چوز کړو په دې شپه کې د نازلېدو دپاره، ځکه چې قرآن هم ډېر شرف او مقام واله دی، او الله تعالی ځینو ځایونو لا قدر او منزلت ورکړی دی. لکه په مسجد الحرام کې یو منځ د لکونو د منځ برابر دی، او په مسجد نبوي کې هم د غشان د زرو منځونو برابر ثواب دی. نو لکه څنګه چې الله تعالی زینو له مقام ورکړی دی، هم دغه شان ځینې وختونه داسې دي چې الله تعالی په هغې کې اجر او ثواب سیوا کړی دی. نو په دې کې ليلة القدر هم دی، هسې خو یوه شپه ده، لیکن د هغې اجر الله تعالی دومره ډیر کړی دی چې ليلة القدر خیر من الف شهر، چې دا شپه د زرو میاشتو نه بهتره ده. یعنی دا نه دی فرمایلی شوی چې د زرو میاشتو برابره ده دا شپه، بلکې دا فرمایلی شوی دی چې د زرو میاشتو نه بهتره ده دا شپه. نو سبحان الله، الله تعالی دومره ډیر اجر او ثواب سیوا کړي، لکه څنګه چې د رمضان دا میاشته د الله تعالی مرضی ده چې یو وخت هغه دومره برکت واله کړي چې که په هغې کې تاسو نفل وکړئ نو د هغې ثواب د فرض مونځ په شان میلاویږي، او چې فرض ادا کړئ نو د هغې ثواب د اویا منځونو برابر شي. نو اوس ته د الله تعالی مرضی ده چې دومره برکت واله شپه یې جوړه کړې ده چې هغه د زرو میاشتو نه هم سیوا ده. او یاد وساتئ دا خبره چې په عربو کې به هغوی سو خبره ډیره زیاته وله، نو هغوی به اویا، سل، زر دغه شان تعداد به یادوو. د دې ډیر زیات د ثواب معنی هم مطلب راځي. د زرو میاشتو مطلب دا دی چې د ډیرو زیاتو میاشتو د عبادت نه بهتر دی د دې یوې شپې عبادت. او که چېرې موږ د دې نه زر کاله واخلو، د دې نه درې اتیا کاله جوړیږي، لیکن فرمایلی شوی دی چې د زرو میاشتو نه سیوا د دې اجر او ثواب دی. سبحان الله، یعنی د زرو میاشتو برابر نه، بلکې د زرو میاشتو نه سیوا اجر دی د دې یوې شپې. او ځینې خلک وایي چې نه، هغه خو د شو قدر پنځلسمه ده، هغې ته موږ شو قدر وایو کنه. نو نه، داسې نه ده، ځکه چې دا ليلة القدر چې دی کنه، دا د رمضان شپه ده، ځکه چې قرآن په ليلة القدر کې نازل شوی دی. او په سورة البقره کې الله تعالی سو فرمایلی دی چې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، قرآن په رمضان کې نازل شوی دی. نو دلته کې شپه وخیالی شوه، او هلته میاشت خیالی شوی وه. د میاشتې او شپې دواړو خبره موږ ته بیان شوې ده. هغه موږ چې کومې ته شو قدر وایو، نو هغه اصلي شو قدر یعنی ليلة القدر نه دی، ټیک ده؟ او دلته کې د صحیح شپې پته نه لګي، لیکن په آخري شپو کې یوه طاق شپه ده. نو په دې کې هیڅ اختلاف نشته، ځکه چې دا د رمضان میاشت ده. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شو قدر په آخري تاریخونو کې یوه خطبه ورکړې وه، او په هغه خطبه کې هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې په دې کې یوه شپه ده چې د هغې عبادت د زرو میاشتو نه بهتر دی. د دې مطلب دی چې دا شپه په رمضان کې ده. اوس یو سوال د ټولو په ذهن کې راځي، او هغه دا وي چې دا کومه شپه ده. د دې متعلق ډیر زیات رایې دي د مفسرینو، نو د دې په ډیټیل کې مونږ نه شو تللی، لیکن اوولسمه هم راځي. ابن عباس رضی الله عنه درشتمه هم فرمایلی ده، یویشتمه هم ویلی شوی ده، ابو ذر غفاری رضی الله عنه پنځشتمه یاده کړی ده، او ډیر زیات صحابه دي چې هغوی اوویشتمه هم ویلی ده. ابن عباس فرمایلی دي چې د الله تعالی ناتک هنسه خوښه ده. نو دا اومه هنسه چې ده، دا ویتر یعنی ناتک نمبر دی، لکه د طواف وچه کړي دي، خلق او چکری لګوي، سجده هم په وو ځایونو باندې کیږي، یعنی دوه لاس، دوه خپې، دوه زنګونان او مخ. نو دا او ځایونه شو. دغه شان او اسمانونه دي، او په هفته کې او ورځې دي، لیکن به هر حال دا خبره هم 100% صحیح نه ده. په یو روایت کې دا راځي چې د حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه نه د ليلة القدر په باره کې تپوس شو، نو هغو فرمایل چې موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په درمیانی عشره کې وو، یعنی منځ والا عشره چې ده.
مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره اعتکاف وکړو. شلمه روجه وه، مونږ بهر ته راغلو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ له خطبه راکړه، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ما ته خو لیلۃ القدر وخیلی شو خو بیا رانه هیر شو. نو اوس تاسو دا په آخري عشره کې یعنی آخري لس ورځو کې په طاق یعنی ناطق شپو کې دا تلاش کوئ. ما خوب ولیدو چې زو په اوبو او خټه کې سجده کوم، او چې چا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره اعتکاف کړی دی نو هغوی دې واپس شي. نو مونږ واپس شو. مونږ په آسمان کې هیڅ وریځې نه لیدې. بیا اچانک وریځې راغلې او باران ترینه وشو. نو د مسجد چت را وڅڅېدو، هغه د کجورو د شاخونو نه جوړ و او اقامت وشو. بیا ما وکتل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اوبو او خټه کې سجده کوي، او بیا ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تندي باندې د خټې نښه ولیده. دا حدیث په مسلم او بخاری کې دی. د دې نه پته ولګېده چې هغه شپه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه هېره شوه، او په خوب کې ورته وفرمایلی شو چې دا په هغه شپه وي چې باران وي ورپکې. نو اوس ما تاسو ته روایات هم بیان کړل چې دغه شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته هغه شپه خیالي شوی وه، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ویلو د پاره راتلو. لیکن دو مسلمانان په خپلو کې په جګړه شو، نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه هغه شپه هېره شوه. کیدی شي چې ستاسو په ذهن کې دا خبره هم راځي چې هغوی ولی جګړه وکړه، چې د هغوی د جګړې په وجه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه خبره هېره شوه. ځکه چې په بخاری کې دا خبره راځي چې ما تاسو له د لیلۃ القبر خبر راوړو، فلانی او فلانی په خپلو کې جګړه وکړه او زمانه د لیلۃ القدر تعین واغستې شو، او کیدی شي چې دا ستاسو دپاره بهتر وي. نو اوس تاسو هغه په یو کم دیرشمه کې، په اوویشتمه کې او په پنځویشتمه کې ګورئ، ټیک ده؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی وو. نو اوس به تاسو له په دې خبره باندې غصه درځي چې هغوی ولې جګړه وکړه. نو خبره دا ده چې که الله تعالی غوښتې نو هغو دا خبره دوباره بیانولی شوه د دې شپې په باره کې. نو په دې کې هم یو حکمت دی، په دې کې زموږ لپاره خیر دی. نو دا خیر څنګه دی؟ مونږ د ځینو خبرو په حکمت نه پوهیږو. ګورئ، د الله تعالی یو حکمت دا و چې لیلۃ القدر کو پټ شي نو بیا به بندیان د دې په تلاش کې په آخري لسو شپو کې ویښ وي او عبادت به کوي، او الله تعالی خپلو بندیانو له نور اجر ورکول غوښتل. او دویمه خبره دا ده چې که الله تعالی ویلی وي د دې شپې په باره کې، بیا به خلکو د دې شپې قدر نه کوو، بیا به خلکو په دې شپه کې جرمونه کول، خرابۍ به یې کولې. نو دا هغو به ډېر ګناه کېدو چې د دومره خیر او برکت والا شپې هغو ته پته وه، او بیا یې هم دا ګناه وکړو. نو الله تعالی دا شپه پټه وساتله. او تاسو ګورئ، ځینې سیزونه الله تعالی پټ کړي دي او د هغې په پټولو کې مصلحتونه دي، لکه چې الله تعالی د قیامت علم پټ ساتلی دی، د مرګ وخت د انسان نه پټ دی. او بیا د جمعې د ورځې یو ساعت دی چې په هغې کې دعاګانې قبلیږي، نو هغه ساعت یې هم پټ کړی دی. الله تعالی خپل اسم اعظم پټ کړی دی، او په اسم اعظم باندې چې څه دعا وشي نو هغه دعا قبلیږي. نو الله تعالی چې څومره خبرې پټې ساتلې دي، نو د هغې شاته څونه څو مقصد دی د پټولو. د هغې شاته حکمت دی چې بندۍ تلاش کړي، او په دې کې چې څوک رښتینی طلبګار وي او د الله تعالی سره محبت کول والوي، او چې د چا شوقي نو بیا د هغو د شوق پته ولګي. که یوه شپه خیالی شوی وي نو بیا خو به ټولو خلکو هغه شپه روڼوله، نو په هغې کې به بیا خالص خلک څنګه په نظر راتلو چې څوک واقعي د الله تعالی سره محبت کول واله وو. نو دا یوه شپه د زرو میاشتو نه بهتره ده. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. فدي كي فرشتهم نازليجي أو الروحهم. أو دا الروح نسو مراد دي جبرائيل عليه السلام. هسي خو دا الروح ديري معنى بيان شوي دي. أو دا روح ببارك دا هم ويلي شوي دي چه دا دير لوية فرشته دا. چې دا ځمکه او آسمان د هغې د یوې نوړۍ برابر دی، نو دا دومره لویه فرشته ده. سبحان الله. او دویم د روح دا هم مطلب دی چې د خاص فرشتو جومات دی، ټولګې دی، چې عام فرشتې دوی په لیلة القدر کې لیدی شي. او دا خاص فرشتې مخکې یا وروسته چرته نه نازلیږي، او جبرائیل علیه السلام هم. نو فرشتې دا په اصل کې تتنزلو و، نو د هغې نه دا تنزلو جوړ شو. نو په دې کې ډېرې زیاتې فرشتې نازلیږي، یعنی ښکته راځي، او د جبرائیل علیه السلام د قیادت ته لاندې، یعنی هغه د دوی لیډر وي، مشر وي، او د خپل رب د حکم سره نازلیږي. من کل امر، په هر حکم سره. اوس د دې نه دا هم پته چلیږي چې فرشتې صرف د الله په حکم باندې نازلیږي، د هغوی خپله مرضي نشته چې هغوی کله وغواړي نو نازلې شي او چې کله نه غواړي نو نه نازلیږي. او د خلکو چې دا نمونه عقیدې دي، نو دلته د هغې نفي شوې ده، یعنی د هغوی خبره ریجکت شوې ده. لکه د دې ځای خلک چې وایي چې ګارډین اینجلز راوغواړی او د هغوی نه مدد واخلی، او چې په کیوپیډ باندې غشی ارتاو شي نو بیا د هغوی سره محبت پیدا شي، نو دا ټولې غلط عقیدې دي. فرشتې هیڅ هم په خپله نشي کولی. یفعلون ما یؤمرون، هغوی هغه کوي د کومې چې هغوی له حکم ورکړی شي، لکه څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم جبرائیل علیه السلام ته وی چې زر زر راځه، ځکه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر شوق و چې وحی راځي. نو هغه وفرمایل چې یا رسول الله، مونږ خو د الله تعالی د حکم نه بغیر نشو نازلې دی. نو د الله تعالی په حکم او د هغه په اذن سره دوی نازلېږي. سلام، سلامتی ده، سراسر سلامتی او سلامتی ده، یعنی دا شپه د سلامتی ذریعه ده. حتی مطلع الفجر، د فجر پوری سلامتی ده په دې شپه کې. نو دا شپه دومره ښکلې شپه ده، الله تعالی دې زموږ د ټولو نصیب کړي. او اوس را روانه ده، نو چې مونږ خپه کوشش سره او په مهنت سره د دې د ملاوېدو دپاره خپل پوره کوشش ولګوو، او واقعي په عام ورځو کې عبادت کول دومره آسان نه وي څومره چې د رمضان په میاشت کې وي، او بیا خاص طور په دې مبارکو شپو کې خو نور هم آسان شي. او په شب قدر کې چې څوک عبادت کول والوي، نو هغو ته روح الامین یعنی جبرائیل علیه السلام سلام کوي. سبحان الله، لاس سره ملاوهي، او داغې نه خداوي چې په بنده باندې د الله ير راشي، د سترګو نه یې اوښکې اوبهیږي، او په بنده باندې غونې زیګ زیګ شي. او امام رازی رحمه الله فرمایي چې د فرشتو سلام کول د سلامتۍ ضمانت دی. څه مطلب شو د دې خبرې؟ چې په دې شپه کې بېشماره فرشتې راځي او سلام کوي عبادت کول والو ته، نو بیا ولې دا امید نشي کولی بنده چې د جهنم د اور نه هغو ته ازادي میلاو شوه؟ نو دا شپه د هغو دپاره سلامتي جوړه شي انشاءالله تعالی. او چې دومره فرشتې راځي او سلام کوي، نو ظاهره خبره ده بیا نو مونږ د الله تعالی نه دعا غواړو چې یا الله دا شپه زموږ نصیب کړي، او د دې شپې عبادت کول نصیب کړي زموږ، او داسې اعمال وکړئ په مونږ باندې چې ته زموږ نه راضي شي. امین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. تلاوت واوري.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر.
بسم الله الرحمن الرحيم. ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.